کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل ازادي راډیو ته وویل کوم لوبه ته په پام چې افغان لوبډلې وکړي په خبره یې حقي هم نه جوړېدو چې مخته ولاړه شي.
ما لاند په ټوله کې پاسیا جام کې د افغان لوبډلې حقم نه جوړېد چې د څلور غوړه لوبډلو پړاو ته لاړ شي. په دې پرفارمنس کمی څلور لوبډلې چې بل پړاو ته تللې دي هغه حقدار هم وي او دوی ډېرې تیاری منظمي او په پوره پلان سره د آسیا جام ته راغلي دي، خو افغان لوبډله منظم هم نه وه، تیار هم نه وه. زه سوچ کوم چې افغان لوبډله ډېرو مهمو او ژورو بدلونونو ته اړتیا لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د آسیا د کرکټ جام په لوبو کې پنځمه د سپتمبر په 13مه سریلانکا نه ماتې وخوړه او لوبي سفر یې په دغه جام کې تمام شو. افغانستان مخکې له بنګلاديش نه هم ماته خوړلې وه او یوازې هانګ کانګ یې ګټلی و. له بنګلاديش د اتو منډو په توپیر ماته وخوړه او سریلانکا بیا د لوبې په 13مه ور کې د افغانستان لخوا ټاکل شوی د 120 منډو هدف پوره کړ. افغانستان تر دې لوبو مخکې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره په درې اړخیزې لوبلړۍ کې هم خالي لاس پاتې شو او فاینل لوبه کې ګپ ترې پاکستان پورته کړ. کرکټ پو او د وصال میډیا مشر محمد واصل وصال هم د آسیا په سګنی شل اوریز جام او تر هغې مخکې درې اړخیزو لوبو کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د دې په خبره غیر متوازن والی انتقاد لري.
منګا ډیر زیات حساب په خپل آل راونډرانو او سپینرانو باندې کوو. منګا فاست بالران نه لرل، یوازې یو فاست بالر سره منګا ټوله لوبي کړې دي چې دا په کرکټ کې یو ډیره کمزوري نقطه ده زمنګ. بل دی بیټنګ په برخه کې تاسو وګورئ، هیڅ یو لوبډله د دریو توپهونکو سره میدان ته نه ښکته کیږي چې دا زمنګ د ماتې یو ډیر غټ لامل و. ا د اقل په یو لوبډله کې باید 15 عمده یا جنون توپهونکو باید وي چې ته سیالي یا لوبه وګټي.
د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د غونې وکاوند قانون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په نهیلي سره د آسیا د 2015 کال د جام سفر پای ته ورسید. د یادونې ده چې د آسیا د کرکټ له شل اوریز روان جام لبی ګروپ څخه چې افغانستان هم پکې و، سریلانکا او بنګلاديش او لئی ګروپ څخه بیا هند او پاکستان د غوړه څلورو لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړه. د 2015 کال د آسیا کرکټ جام شل اوریز لوبې د سپتمبر په 13مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. که څه هم ټاکل شوی و چې دا سیالي په هندوستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او هغې هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالي ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالي 10م پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی و. افغانستان تیر کال دغه سیالیو دوهم پړاو ته لار موندلې وه. د آسیا جام سیالي د کرکټ د آسیایي شورا له لوري تنظیمېږي او په هرو څلورو یا دوو کلونو کې دا سیالي ترسره کیږي. د آسیا کپ سیالۍ تر ډېره هند، سریلانکا او پاکستان ګټلې دي. هند اته ځله دا جام په خپل نوم کړی، سریلانکا بیا شپږ او پاکستان دوه ځلې توانېدلی چې آسیا کپ خپل کړي. بنګلاديش لوبډله که څه هم دوه ځلې د دې سیالیو پایلوبې ته لاره کړې، خو اتله شوې نه ده.
له خبرونو ورآخوا،
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر د انټرنیټي خدمتونو د بندولو له اقدام سره هم مهاله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په ډیر شمیر زده کوونکي له آنلاین زده کړو پاتې شوي دي. د زده کوونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د وای فای انټرنیټ بندېدلو له کبله یې زده کړې له خنډ سره مخامخ شوي او اوس نشي کولی خپلو آنلاین درسونو ته دوام ورکړي. د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان او ښوونکي چې ښځینه زده کوونکو ته د آنلاین ټولګیو له لارې درس ورکوي هم په ځینو ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندېدل د آنلاین زده کړو پر وړاندې یو جدي خنډ بولي. فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
اورانوس مهدی په بدخشان ولایت کې وزده کوونکی ده. نوموړی وایي وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېد، د انټرنیټ له لارې په یو نړیوال ښوونځي کې آنلاین زده کړې پیل کړې، خو په خبره یې اوس په دغه ولایت کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندېدو سره دا هم ورنه پاتې شوې. دا چې په نهم ټولګي کې ده، د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه یې ازادي راډیو ته وویل.
په دې لپاره چې درې کاله مې په بشپړ ډول له تعلیم او واټن درلود، وای فای انټرنیټ یوه لاره وه چې کولای مې شول بیا آسان ومومم. خو د وای فای په پرې کېدو مې ټول هيله لاس ور کړی. د کال د نیمه آزموینې می تیرې کړی او اول نمبر شوی وم. ډیر زیار می وستلې و اوس ډیر خپایم.
د واسيات یو شمېر هغو محصلینو اندېښنې هم را پارولې چې لا هم د نوري فایبر انټرنیټي خدماتو ته لاسرسي لري. نیروانا ابرام چې په کابل کې د خزو پیو انلاین پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو محصله ده او د وای فای انټرنیټ لاره خپل انلاین ټولګي تعقیبوي. وایي
د انټرنیټ کیفیت هم ډیر ښکته شوی او هغه چټکتیا چې مخکې درلوده اوس نه لري. اوس می ټول اندېښنه هم ده ځکه چې په دې وروستیو کې می ټول تمرکز پر انټرنیټ دی چې که انټرنیټ کاملا را باندې پرې کړي خو به هم هوډ لرم چې زما د رښتې اړوند په ښار کې چې څومره کتابونه دي وی پیرم او غواړم چې هغه هدف ته می چې ځان ته می ټاکلې دي پرې لرې نشم.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې د آنلاین ټولګیو لارې له ښوونځیو او پوهنتونونو به برخې نجونو ته بیلابیل مضمونونه تدریسوي هم د نوري فایبر انټرنیټ بندیدل د خزینه زده کوونکو پر وړاندې یو جدي ننګونه بولي. د دوی له ډلې ښوونکي فریدې محمد ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د انټرنیټ پرې کول د زده کوونکو محصلینو لپاره خصوصا زما لپاره چې یو آنلاین ښوونیز پروګرام لرم یو لوی ننګونه ده. زه خپله کابل او زده کوونکو مې ولایتونو کې راسره درس وایي. آنلاین زده کړې یوازې فرصت دی چې زده کوونکي کولی شي خپلو اهدافو ته ورسوي. که انټرنیټ پرې شي نو به فرصت نه وي او زده کوونکي به ټول فرصتونه له لاسه ورکړي. نننۍ نړۍ کې آنلاین زده کړې یو اړتیا ده نه یو انتخاب.
نوموړي زیاته کړه وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پرېښول د هغې به ښځینه زده کوونکي له آنلاین درسونو بې برخې سوي چې له امله یې دا زده کوونکي سخت ناهیلې او اندېښمنې دي. روسته له هغه چې طالبانو حکومت لشپګم ټولګي پورته خوانځي او په هنتونو ته انجنیر لتا کراو ګرځولي ډیرای د یوازینې بدیل لري په توګه انلاین خوانځي او په هنتونو ته مخ کړه. خو په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو حکومت د افغانستان پلس ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدماتونه بند کړل چې د انلاین زده کړو په ګډون په بیلابیلو برخو کې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو او د رسنیو خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د جدي خبرګونونو سره مخ شوی او ټولو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالیتو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت له څلورو کلونو راهیسې لشپږم ټولګي پورته انجنونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. ملګري ملتونو وایي د طالبانو د بندیزونو او نور محدودیتونو له امله په افغانستان کې تر 1 میلیونو پورې ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د انجنونو له بې برخې کېدو څلور کلونه پوره شول. ملګري ملتونو وایي له دې امله په دغه هیواد کې 2.2 میلیونه ډېرې انجنې د زده کړو له دوامه پاتې شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وه ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ترانو اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې ورسره راپور لرو. د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې درې دفاعي برجونه چې شاوخوا دوه پیړۍ لرغونتوب لري د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. د غوی په وینا دا برجونه چې هر یو شاوخوا 15 متره لوړوالی لري پخوا د خوست د تڼۍ ولسوالۍ په دریو بیلابیلو سیمو کې جوړ شوی دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د خوست د تڼۍ اوسیدونکو وایي چې د دې سرحدي ولسوالۍ په لری پرته سیمه ترخیلو کې شته درې لرغونی او دفاعي برجونه د نړیدو او د لمنځتللو له ګواښ سره مخامخ دي. سیماوال زیاتوی دا لرغونی برجونه چې دوی د ترخیلو مانی بولی نه یوازې رغول شوی ندی، بلکې تر اوسه د ساتنې انتظام هم نشته. دا تنوی د ترخیلو اوسیدونکو پر رئیس خان مشال رادیو ته وویل:
یره زخه په دا نویم خبر چې تیکر غولی دی ترمیم پر آیا یلای دی کاتی پر از فکر نه کوم چې غولی وچ دا وکسی خو میجز دا وختنه لري مننه کی مقدره چې توسه روبلای دا تاریخ خیزی اینا کسای یه میکسرا دا غاگی میگار چا تا ورساوی چی میکسرا کماکو که دا مونای میگ نوی تازا بیا ترمیم کی با دا تاریخی و اثاری میگ نورک نرشی.
پا پخوا که ده نور نده پشان پا افغانستان که هم پلوار و غندهی و اوزین و دختو که دا مخالفین و دا بریدون و دا شندول و لپار زین دفاعی کلاوی او دنگ برجونه جور شوی. د تنیو د ترخیل اوسیدونکو هم وای دا برجونه ممکن د زاید اوسیدونکو د ساتنې او د ممکنه خطرونو څخه د سیموالو د خبراوي په مخه جوړ شي وي. یو بل ځای اوسیدونکو قابل خان ویل:
د مړی قدامت تقریبا 2.5 کوله خوشو کې کی په خو وخت کې چې جوړ شوی د کڅه هم چې جنگ خښای نه دی، خو دې خاطر چې هغه وخت کې جنگي وسایل نه وي په داسا وی اچي لکه مړی چې جوړ دی دې دې پر دا مړی جوړ کړی وي چې د دې نه خپل ژوند دی پاو کې.
په خوښ کې علمی او اکاډمیک شخصیتونه هم په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې د لرغونو ځایونو ساتنې ته په هغه ډول پام نه کیږي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي مولا جان تړیوال وویل:
میګ یې ټولنې شرایط داسې دي چې میګ ډېر داسې تاریخي عبادت یې لوسه ورکړي دي چې یې یا سړی داسې د مصنف په شکل جوړوي یا یاس په لیکنه کې یدوی غنخ کې ننګینه ورک شوې دي. داینس دغه مونای نه دي د کسه د کې د شي ساکول په جمی کې نسکره شي یا کولته په سرلی په ورینګای کې نسکره شي، بیا به دا اسی وکیسه پټ کې ځکه فزیکی بڼه به نوي چې څه کې پسترګ وویني.
بلوري ته په خوښ کې ځای مسؤلین ول د ترخیلو د دفاعي برجونو په ګډونې د ولایت د ټولو لرغونو ځایونو درغونې وړاندیزونه اړوند ادارو سره شریک کړي دي. د دې ولایت فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر سید قابل شام یاخیل ول:
موږ دغه ځای غاګ رسول د تر وزارت پورې تر څو دغه ساحه یعنی غازی برخان کله یاد ترخیل مانای کداغه و نرغول شي منځتلو په حالت کې موږ هر وخت پښنیادو کې انداسي ورتلی کو وزارت چې کداغه بدات ور نرغول شي شاید د منځلار شي.
په ورته توګه د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې تر دې مهاله د ترخیلو د برجونو په ګډون ټول 13 لرغوني عبادات او ځایونه ثبت شوي چې د دې سیمې تاریخي او کلتوري ارزښت په ډاګه کوي، خو تر اوسه د شاه اسماعیل د لرغوني زیارت لرغونې پرته نور ټول عبادات ړنګ او ویجاړ پاتې شوي او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یشدم چې زموږ د مساکلا ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولې دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول دي. نو دا پیغام کدی خبر کشتر مشران پر ورسېږي دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
دا زادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم په دې هیله مې چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لینګم. دلته په هلمند کې روغتیاي کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات، خلک ډیر غریبان دي، نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکي هغه هم چندونی ډیر دوانې بس لږ اندازه دوا یا خپل دواس مطابق کلینیکان خو دوا ورکي. نو زه خپل دغه وخت څخه تر ډیر حد پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو، نو خاص په دولتي کلینیکو ته مراجعه د کړي ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دی، نو ور باندې رسو امکانات کم دي.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزیه څخه ستاسو سره خبره کوم.
موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، دوی کال کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاس دي، دا خلک ګرد زل راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي، یو چا چې پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریژ دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دي دغه زموږ ږغ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د دې خبرونه راپورونه هم دومره وو. درنو اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوه منی مای کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګل رئیس کون کو صاحب رشنا غفار یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف واس پم دی ول سم ټولګي جغرافي مضمون او هم لسته اهل د چتا ټول قدر منو ګل رئیس کون کو بر تر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامع بم پتن می ورځ کون کو د چیز مرسته سودن ورځ لست او هم لسته نه اله د چې د تیر ورځ لست نه به تاسو ټول په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سړي او نو لسته اماده کې ودی. قدرمن زده کوونکو، زموږ راستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع قیمتي ډبرو په حق له دا کتاب صفاله یو شپې تمنه پیل به تر اتش پېتې مسې پیپرې. همدارنګه زموږ راستاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو. عبارت دی لومړی قیمتي ډبرې، دویم د قانون او انرژي د حالت سیړنه. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پیپر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. وژاو ګلری ځکونکو د لست پیل په شبو کې لمړی مراد تاسو قیمتي ډبرې پیژنو. لکه څنګه چې موږ تاسو ته په هیرو قیمتي ډبرې عبارت لال، یاقوت، زمرد، الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چیز موږ په ګران هیواد افغانستان په بیلو بیلو برخو کې په پراخه کچه سره پیل کړي. لکه څنګه چې موږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو له طبیعي منابعو له پلوه څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي. چې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبرې پیژنو. لمړی په لمړي کې موږ تاسو د الماس په حق معلومات ولرو. الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټینګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې دغه د کلکوالي او ټینګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پرې کولو کې، د اندارو په پرې کولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي. سره له دې سره تر اوسه پورې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دی لیدل شوی، خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویلي دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې لوګر او غربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته. شاید ممکن په دغو ساحو کې الماس موجود اوسیږي، خو تر اوسه پرې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی. الماس لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړل، یو له روشانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانه په پرې کولو کې ترې استفاده اکثر کیږي، او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بایه او قیمتي ډبره چې ده هغه په خپل الماس دی. د دې تر څنګه درمن او ګلریز د کوونکو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنې د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي. دغه لاجبر چې دی لږ ګران بایه تیجه ده، یا هم لږ ګران بایه ډبره ده چې ډیر پخوا رئیس غسلور زر یا هم 15000 کال مخکې د بخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلی کې استل شوی و. یان خو په اوسنی باندې اوسنی وخت کې د دې تولید چې دی په 1923 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجبر د 22 سیمو او زیرمو سیړنه تر
ورس بل کله چې دغه د 28 سیرمو د سیړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول سول نو پدې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند سرسنګ کاند لوړ احمد لورون کې او د ګټي اخیستنې وړ قانونو له جملو څخه وشمنل شو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 290 ټنه ته ورسېدل او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو څلوېښت ټنه لومړۍ درجه لاجبر د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوې دي او لاجبر شدید رنځکون کو یو له مهمو کاني ډبرو له جملو څخه شمېر کېږي چې ډېری قیمتي ډبرې چې د افغانستان لاجبر په 3800 کال مخکې راایستل شوې او په افغانستان کې هر کال د 500 څخه 300 ټنه پورې لاجبر ایستل کېږي او هغه بازار ته وړاندې کېږي. البته درنو ځکون کو لاجبر چې یو زینتي ډبره ده د لاجبر څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کېږي. د لاجبر څخه عموما د ګاڼو یا هم د امیلونو والي او داسې نورو شیانو په توګه سره ګټه اخیستل کېږي چې د ښځو د زینتي شیانو دپاره ترې استفاده کېږي. حتی نارنه هم په خپلو انګشترانو کې ترې استفاده اخلي او همچنان درنو زده کوونکو لاجبر پوهان چې دي یا هم لاجبر اخیستونکي کسان چې دي عموما دغه لاجبر پر څو برخو باندې ویشل دي. لاجبر ته 15 ډوله د پکې ورکړي دي چې لومړی دویمه درېمه څلورمه او پنځمه درجه لاجبر موجود دي. د دې ترڅنګ که درمنځ د کوونکو لال په حق لال بلو چې لال هم یو له قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کېږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کېږي یا هم په پریمانه توګه سره پیدا کېږي چې د پیازي لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال لوړه درجه کلکوالی لري، یعنی د دې کلکوالی درجه چې ډېره لوړه ده او سور بنفشي ډول سره د دې ترڅنګ شین ته ورته ابي او ژر رنگونو یا هم تور رنگونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو زده کوونکو یاکوت دی، یاکوت هم د مهمو ځانګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې یاکوت په خپل په ګران هیواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کیږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري. درجه یې سخت ده، د روښانه سور اناري رنگ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته ده، د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاکوت د سروبي ولسوالۍ د جلګدلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنگونو سره موندل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ که درمنو ګلالۍ زده کوونکو بل چې دي زمرد دی، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بزمال او همدارنګه د دې ترڅنګ په مقنی په سیمو کې د کونړ په بایډل درکی شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردی شین رنگ لري یا هم زرغون رنگ چې مراد تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو او ځینې وخت ابي ډول رګونه لري، یعنی ابي ډول کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سی وی وی کچیر د ډبرې شکل ته متوجه وو سر مراد تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنگونه پکښ کې لیدل سو. هم دا رنگ د دې تر څنګ زیرمې 440 کیلوګرام اټکل شوی دي تر اوسه پورې په افغانستان کې د بای تیجو زیرمی په پنی او اسری باندې تر استفاده لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په پاکستان کې ستر اقتصادي ارزښت لوبولی دي. نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ګران بای او قیمتي ډبرې وو پیژندلې. هیله ده چې تاسو ټول پوسی وو اوسېږئ، د نمونه او د خصوصیاتو سره آشناسي وو اوسېږئ. اوس هم د لوس راتلونکي برخه ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د قانون او انرژي د حالت څېړنې په حق له معلومات ولول کړه. څنګه چې په تیر لوس کې موږ تاسو د ډبرو سکاره ولوستله، د هغه په حق له معلومات لاسته راوړل او موږ تاسو ټول په دې وو پوهېدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره، نفت، ګاز، اوبه، باد، لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو. او دغه ټولې سرچینې چې دي نه یوازې دا چې موږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، بلکې د دې ترڅنګ موږ تاسو د هیواد د پرمختللو هیوادونو له جملو څخه هم شمېري. ویلای شو چې د ډبرو سکاره زموږ د هیواد د ډبرو سکاره د دریسوب، اشیا، پښتي، کارکار او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي کانونو له جملو څخه تر لاسه کیږي چې د ډبرو سکاره لوی زیرمی د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تهاره پورې پراخي ساحل لري چې د ډبرو سکاره ډیره برخه د اشپشتي او د کرکر له کانونو څخه راځي شوې ده او لسترو کانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د دې په حق له بشپړ معلومات لاسته راوړی و بل هم زموږ ګران هیواد افغانستان کې شدي نفت زیرمی دي چې دغه د نفت قانون په خپل د جیولوژیکي سیرونو دا شوډل دي چې د نفت زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هیواد افغانستان په شمال کې له تهاره څخه تر ایران پورې یعنی د ایران تر هیواد پورې غځېدلې دي او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحه راځي چې د نفت یوازې سبشي زیرمی چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي هغه په خپل د انګوت دی اق دریا د کشقری دی او همچا رنګ د دې ترڅنګ د زمرد سایی قانون د یادول وړ برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دغو برخو کې د افغانستان په دغو برخو کې په زیاته کچه سره دغه قانون زیرمی پیدا کیږي چې دغه نیپت زموږ په هیواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنین د دې ترڅنګ بل برخه چې د درنو ځکونکو غازونه دي غازونو زیرمی هم د دې دغه امکانات چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابیل سیمو کې په سترګو کیږي چې په اوسنی وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمی د خواجه ګوګردک یتیم تاک خواجه بولان او د نجر قدوک پسیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خا رئیسل باندې پیلسی وي یعنی د په خا رئیس څخه په دې باندې رئیسل باندې پیلسی وو او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه ګوګردک او جقردوک لسیمو څخه دغه سیمه پیسې وې نو موږ ویل سودرنوز د کوونکو دغه د غازیر میچدي نور پاتې غازونه چې دي د مزار شریف د سری او برېښنا په پاپریکې کې ګټه ترې اخیستل کیږي او د برېښنا د تولید لپاره له سلويشت کلونو په موده کې کارول شوی دی چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کیږي او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نیپټو یو کان د غازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی چې د درې څخه تر څلور کلونو په ترڅ کې به ګټه اخیستنې ته چمتو شي چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو خښمرل کیږي د دې ترڅنګ که درمن ځکون کو بل برخه هم د اوبو او باد او لمر په اړه کې دا چې لکه څنګه چې موږ تاسو ته په هیجو او باد او لمر دا ټول د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اوبې د افغانستان د مختلفو سندونو څخه ترلاسه کیږي زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زیات شمیر سندونه لري چې دغه سندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوی دي او د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابر کړې دي نو په پخوا وختونو کې درنو زده کوونکو دغه بندونه چې نور باندې جوړ شوی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یا هم برق هم نه وو خو وسغه په خاني بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودله خو وس د هغه په شمیر کې بدلون ناغلي دي او هغه شمیر زیات شوی دي چې وس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او زموږ استاس د کورونا پروشاورنه ولې کې ستر رول لوبولې دي بل هم د باد زیرمی دی یا هم د باد سرچینې دی بعدونه هم درنو ځکونکو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کیږي خو دغه کار اخیستل شي دی په لږه کچه سره دی حال دا چې کچیر موږ تاسو وګورو چې دغه زیرمه څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو نو موږ تاسو کولای شو چې په ورځني ژوند کې ډیره زیاته استفاده ځنی وکاو برېښنا تر لاسه راوړو همدارنګه د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي لکه د هرات یو سلوشل ورزي بادونه او د سنور دي کچېری موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو یا هم امکانات ته برابر کونو د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا تر لاسه شي او د برېښنا به د هیواد اړتیاوي پوره کړي او به کولای شي چې خپل هیواد روشن کړي بل هم د دې ترڅنګ درنو ځکونکو لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډیر زیات کار اخیستل کیږي یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي خو په دې لړ کې د پخلی دی ګونو لمریز او سراغونو او کلتورونو همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو نمونه سره یت سوې دي چې د لمر زیرمی چې دی همیشه درنو ځکونکو موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجول کې هم ګټه ځنی اخلو چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي هم د دې ترڅنګ درنو ځکونکو وسپنه د میس دی سرب او جس دی کروم او ګرانبای ډبري دي چې دا ټول د دې لامل ګرځېدل دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي مرابطاست برابر کړي. یعنی دغه قانونه د دې لامل ګرځېدل تر څو مرابطاست انرژي برابر کړي. ځینې طبیعي انرژي مرابطاست برابر وي او ځینې مرابطاست حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو ځکون کوخته دي وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوسي او سیږي او څه معلومات ترلاسه کړي او سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ترازو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دند ده تاسو کورنۍ دند کې د نن سپارونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکي او مطابق جواب یې ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو ځکونکو الماس تشریح کی. الماس سره ول یو ډبره ده. دویم سوال درنو ځکونکو یاقوت سره ول رنگ لري. یعنی د یاقوت ډبري کوم ډول رنگ لري. دریم سوال اوبه او بادونه کومه انرژي ده. یعنی دا انرژي سره ول انرژي ده. طبيعي ده حرارتي ده سره ول انرژي ده. نور نو که درمنو غوړلې ځکونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دې مې سمز د کړبي او پیسې پوسي او سړي تربل داسې درس سپری چې زستاس په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا پمان شو وخت لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات مقبول کی قدر منو کولای سکون کو زبرشنا غفاری وزره به هم تاسو ټول تشرا پاس پای مدد ولسم ټوګی جغرافیه مضمون او هم لوستا هلا د تاسو ټول قدر منو کولای سکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمه مو پتن می ورځ سکون کو وس هم را ګرځو د خپل نو لوست پر لور باندې زمرا تاسو د نن وزي او هم لوست در سیاحته به هم هغه مذاکرې چې نن وزي مراد تاسو پر لوست کې ولولو عبارت اله لمړی تلوی لارو پیژندل دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل دا هغه د مهم موضوع کنه دی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. ورځ کوم کو د لوست په پیل په شو بو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په حق له معلومات ترلاسه راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه کوي کې چې اوس په ګران هیواد افغانستان کې سره ول ترانسپورتي وسایل موجود نه. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. که موږ ځکون کو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کېږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالېږي چې د ځمکې د وچې برخه لپاره حرکت کی یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي لکه د بار وړلو حیوانات چې دي بایسکل دي موټر سایکل دي موټر دي لاري دي بسونه دي مینی بسونه دي یعنی ملي بسونه چې موږ اپتا سرته وایو ګړندې موټرونه دي او ورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نور دغه وسایلو په احترام سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ تاسو ته کمیږي. موږ تاسو کولای شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لنډ وخت کې زیاته فاصله تایید کړو یعنی هغه واټنونه چې د یا هم هغه کارونه چې په موږ تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سرته رسول وس مهال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. هم چې نن د دې ترڅنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خو به د لیست توان موږ تاسو نه درلودي موږ تاسو باندې سوي کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد ته یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او نقل کړو. د دې ترڅنګ که درمنه وګورئ ځکهونکو بایسکل هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ترانسپورت یو له ډېرو مهمو او ګټورو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو ځکهونکو ځینې هیوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونونه جوړ کړي دي د جادې هم د دې ترڅنګ جوړې کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وشي او هم چرن په دغه جادو کې وچلول شي. نو که چیرې موږ تاسو خلاصا وایو درنو ځکهونکو په دلونې سره لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کین دو د سپاک په نامه سره یادې دي په 1900 میلادي کال کې یې بایسکل اختراع کړ چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودې چې اوس په نړۍ کې په سرګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نه یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورتي وسیلې په توګه ګټه اخیستل کېږي بلکې د دې ترڅنګ د سپورت کې هم لکټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډیر ساده جوړښت دی چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي، یعنی کوم ډول لوګی نه لري، دود نه لري چې د هغه له امله څخه چاپریال خیرن شي. خو په زیاته کچه سره چې دا دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري، دغه بایسکل چلونه چې دا په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په ښار کې زیاتره کسان د دې بایسکلونو د چلونو څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو ځکون کو بایسکل چې زموږ هیواد لمړی ځل چې بایسکل غلی دی، هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي. او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده، هغه په خپل کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي، نو موټر سایکل په نوم سره یې دیږي. دغه موټر سایکلونه چې دی لږ تیل مصرفوي، نو په همدې خاطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده. او د اتلسمې پیړۍ په دوه منی مایه کې د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړ کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کوه، چې دغه لومړنی جوړ شوی موټر وګڼل سو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړلې. د دې ترڅنګ که درمونه وګلرئ زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې دمه پورې ترانسپورتي وسایل وپېژندل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې باید موږ او تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په هکله معلومات لاسته راوړو. که درمونه زده کوونکو، دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل د وړلو او راوړلو په پرمختګ کې زموږ او تاسو سره مرسته همکاري کوي، نو په 1450 مریض کال کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورتي موټران چې وو د دغه شمیر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ زره نهه سوه څلور څلوېښت اراده ته رسېدلی وو. خو دغه شمیر بیا په 1480 کې یو څه پورته سو چې په هغه وخت کې 3,03,001 اراده ته ولوړ سو، او چې دغه اته پر درو سرویش سلنه ډیروالی د دې په اراداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټکسي موټرونه چې وو د دې زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکاره سو چې د لاریو شمیر په هغه وخت کې یو لکو اول زر و چلور ساو شپیته ترسی دی چی ده هنگه سخه وروس ده یو لکو پینزه جی زر و چلور ساو شپور سلویش ده پورده سو، او ده بسون شمیر بی پا هغه وقت که چلور لکو اتا پینزو زر و دیر لسته دی، البته چلور لکه نه اتا سلویش زر اتا سلویش زر و پینزه ساو دیر لسته پورده سو، چی ده هنگه سخه وروس ده اتا پینزو زر و نه سلویش اراده ته ده دی شمیر پورده سو. نو هم دارنگه دلتا مراو تاسته پا کتاب که یو جدول لکرنی دی نه پینزو سمه سپاده تاسته کولی سی ده جدول و گوری پا دی جدول کې تاسو ته درنوز د کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي، او هم چنان د دوی د مقیاس واحد تاسو ته بنښ کړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمیر په 1440 کال کې، د دې ترڅنګ په 1450 کال کې او 1480 کال کې د دوی ترمیز د ارداتو ترمیز هغه کوم تفاوت راغلی دي، هغه تاسو ته په جدول کې بنښ کړی دي چې لومړنی دنه یې تاسو ته په واضح ډول سره وایي. ګوري ټول موټرونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې اردی شمیر شي وو په 1440 لمریز کال کې 4,08,130 شو، خو دغه شمیر چې دی په 1450 کال کې 4,09,940 ته پورته شو، یعنی په 1450 کال کې د 4,00,000 څخه پورته شو 4,09,940 ته. او همدارنګه دغه شمیرنه چې ودرونه ځکونکو په 1480 کال کې لا هم اوچاته شو چې په 1480 کال کې 3,03,001 ته پورته شول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې وو د دوی شمیر هم همداسې مرتاز ته په ترتیب سره شول دي. د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې وروسته د هغه څخه مرتاز ته لاري پنه شکل دي چې دغه لاري مختلف خصوصیات درلودل. ځینې لاري چې د دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې ترڅنګ په جدول کې مرتاز ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه مرتاز ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پر ځینې موټران موجود دي، او هم چنان موټر سیکلونه دي، دولتي موټر سیکلونه او ساده موټر سیکلونه دي. ټول شمیر مرتاز ته په جدول کې په معلومدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدر منځکون کې کولای شي په اسانه ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات یې په حق له ترلاسه کړئ. نو درنو زکون کو در دیدم پر مرتاس وز مردگران هیوال افغانستان ترانسپورتی وسایل په حق له معلومات ترلاسه کړه او ترانسپورتی وسایل مو وپیژندل اوس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به مرتاس د افغانستان د لوی لارو په حق له معلومات لاسته راوړي لومړی موږ تاسو لیلای پیشنو لوی لارې ستا ویل کېږي خو شوز د کون کولی لارې په یو هیواد کې د بدن لپاره لکه څنګه چې د وینې شریانونه معنا لري نو عینن دغه لوی لارې چې دی په یو هیواد کې د هغوی د بدن د شریان په څیر باندې معنا لري په هیواد کې چې کومې ټول کارونه سرته رسول کېږي یعنی هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط واوسي چې که ټولنیز چارې موجود واوسي که صنعتي تولیدات واوسي چې که کرنیز محصولات واوسي دا ټول پر لویو لارو پورې مربوط دي د لویو لارو له لارې څخه یو هیواد کولی سي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي نو موږ ویل سو هغه هیوادونه چې په هغوی کې لوی لارې لږ پرمختللي وي نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده او دغه هیواد نشي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي او د اقتصادي خرص بیلې برخې چې دي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي کرنیز محصولات دي عرض او تقاضا ده په بازار کې پرېدل او پرولرل دي مسافرانو ګرځېدنه ده له یوه څخه بل ځای ته تلل او تاګ او راتګ کول دي دا ټول په بشپړ ډول سره کچېری په هغه هیواد کې لوی لارې موجودونه اوسېږي نو دا ټول کارونه به په سلپی سدي کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي نو هیوادونه او اروان ټولنه په بشپړ ډول سره له ستونزو سره مخامخ کیږي نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي پرهنګي په پرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي نو دې ته ضروری ده چې باید لوی لارې څخه استفاده وکړي همدارنګه کډرمنو ګلالي زده کوونکو د دې لپاره چې زموږ هیواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له امله څخه ارزښناک خوځښت ولري نو موږ او تاسو ټول ته پکار دی چې په هیواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي هغه کچیر ولسوالي او سیجی ککلی او سیجی یا هم ښار او سیجی د دې ټول ترمنځ باید په هیواد کې شل لارې موجود وو سیجې محصولاتي کرش موجود وو سیجې او له هیواد څخه باندې د باندې باید د ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشنی تماسونه باید موږ تاسو ټینګو نو موږ تاسو د اړین د چي محصولاتي برخې ته باید په ځانګړي توګه سره پام وکړو تر څو وکولای شو چې د خپل هیواد په اقتصادي برخې کې پرمختګ راوړو درنو زده کوونکو د غازی امان الله خان او د محمد ظاهر خان د پچاهي په دوران کې په چیرې بیا د محمد داوود خان د سلطنت په حال کې په دغه وخت کې دغه لوی لارو ته او هم چنان دغه مسراتي کرښه ته زیاته پاملرنه وسپله تر څو دغه د هیواد اقتصاد او ټولنیز انځوا په وژغوري او هم چنان وکولې سي چې د 15 کلونو په پلان کې لوی لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیا وي رامنځته سپلې تقریبا د هیواد 15 سرنه بودیجه چې ود د لارو په جوړولو باندې ولګېدله چې 2500 کیلومتر څخه زیات کې راشي وي او کانګریس چې سړکونه یې جوړ کړل ان چې ورسته د هغه څخه بیا ځینې شمیر سړکونه او ځینې چې ولې لري چې جوړ شوی وي د ځینو نحوالي او سیاسي مشکلات او بهرنونو له امله څخه جګړې رامنځته شولې چې له دې امله څخه ځینې دغه کومې لوی لري چې بیا هغه له منځه څخه ولاړل او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول چې بیرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښ شوه نو درنو ځکه کوم چې ویلې سو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې لوی لري پر دوو برخو باندې ویشل سوی دي یعنی عموما موږ وایو یعنی واځي د سنوي چې هم خاص موږ په هیواد کې د لوی لري شې پر دوو برخو ویشل سوی او عمومي ډول سره کې موږ وایو لوی لري شې پر دوو برخو ویشل سوی دي یو شې دي حلقوي لري دي او بل شې دي بله بیلی او پریشی ویلاری جه نو لمړی موږ او تاسو حلقوی لاری پیژنو چې حلقوی لاری زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول دی حلقوی لاری چې جی درنو ځکون کو په هغه باندې ترافیک لیبې نقطې څخه پیل او تر یوې دوراني حرکت څخه د منظمي دایرې یا هم بیزوی ته ورته دایرې په باندې سره د پیل نقطې سره نشته چې دغه نقطې چې دی په خپل درنو ځکون کو د لکه د کابل مزار شریف شبرغان میمنې بادغیس هرات کندهار غزنی او کابل حلقوی سړکونه دي چې دغه د دغه کې مور او تاسو دې ته حلقوی لای ویل سو او دویم چې دې درنو ځکون کو بیلی او پریشی ویلای چې دي بیلی او پریشی ویلای چې دي د حلقوی لوی لارو څخه جلا شوی دي لکه د کابل خوست لاری چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوی لارو ته ویل کیږي د دې ترڅنګ که درمون زده کوونکو د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې شي دي، د هغو له جملو څخه یو د هیواد شمالي لویه لاره ده، دویم د کابل د ترحم لویه لاره ده، دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده، څلورم چې دی د کندهار او هرات تورغونډي ده چې پخوانی کرغه تپه یې هم لویه لارې په نامه سره دي، بل د هرات اسلام قلعه لویه لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او پاریاب لویه لاره ده، د کابل خوست لویه لاره ده، او اخرنی چې ده د کندوز او بدخشان لوی لارې دي چې دا مورب تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې په هغه کې مکمل ټوله مورب تاسو ته واضح کړی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مورب تاسو د هیواد ځینو لارو په هکله معلومات لاسته راوړل، د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي، دویم لویې لارې پر څو برخو ویشل شوي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای به پای ته رسېږي. ښه وخت تلف امان.
ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمنی ولولیرا پروی او پزڑکی میں دمنی ولولیرا پروی او سادہ بنگڑو چھنگ چھنگ دسرو شندو جامون